السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د غوايي یا ثور دویمه د اپریل یوویشتمه. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خبریږي. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان روغتونونو ته د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مرستو غوښتنه وکړه. متقی دغه غوښتنه د دغه فدراسیون د آسیا پاسیفیک څانګې له مشر الکساندر ماتیف سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی، خو ندی ویلي چې دا کتنه کله سوې ده. هغه د سره صلیب نړیوال فدراسیون د دغه چارواکي په وینا لیکلي چې تیر کال سره صلیب په افغانستان کې پر روغتیا، اوبو رسولو او د طبیعي پیښو په وړاندې پر مبارزه 28 میلیونه سویسی فرانکه لګولي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په 13 اګست میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان له 15 روغتونونو سره به خپلې مالي مرستې بندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په 13 فروری میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې 2024 میلادي کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي له خپلو کسانو غوښتنه کړې چې د بیت المال ساتنې ته پام وکړي. د طالبانو د چارو ادارې پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی د چارو ادارې مشر نورالحق انور دا خبره په اونیزه غونډه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ښاغلي انور غوښتنه کړې چې د بیت المال وسایل او وسایط دي د شخصي چارو لپاره نه کارول کیږي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې په خپرو سوو تصاویر کې لیدل کیږي چې دولتي موټرونه یا پاکستان ته په قاچاق روان دي یا هم په افغانستان کې دننه د ځینو طالب چارواکو لخوا د شخصي چارو لپاره کارول کیږي. بختر دولتي اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې پرون شنبه له پاکستان او ایران درې اتیا کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. دغه اجنس په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې دغه کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، د پکتیکا د انګور اډې او د هرات د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. نه دي ویل شوي چې دغه لسګونه کورنۍ په خپل خوښه که په زور افغانستان ته ستنې کړې شوې دي. د اجنس په وینا پرون 15 کورنۍ خپل سیمو ته لیږدول سوي هم دي. له ایران او پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندې سوي ده. په پاکستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې یوازې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه تر 15مې پورې څه باندې 8000 افغانان افغانستان ته ستانه کړی سوي دي چې اکثرو یې قانوني اسناد نه درلودل. اسرائیلی ځواکونو په اشغال سوي لویدیځه غاړه کې پرون د چاپی پر مهال لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژلي. فلسطینی چارواکي وایي د امبولانس یو چلوونکی هم چې د یهودي ځایي اوسیدونکو په جلا حمله کې ټپیان ټولول وژل سوی دی. د اسرائیل ځواکونو تیره جمعه د لویدیځ غاړې په نور شم ساحه کې خپلې چاپې پراخې کړې. دا ساحه د فلسطینیانو ناکرار شر تولکرم ته څیرمه پرته ده چې لا هم پکې له وسلولو جنګیالیو سره ډزې تبادله کیږي. په غزې تړنګه کې روانې جګړې په لویدیځه غاړه کې د روان تاوتریخوالي بهیر تر سیوري لاندې راوستلی دی. ایرانی چارواکو د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل سوي وو تهران به ډیر ژر روسیې د سوخوی SO-15 ډوله جنگی جټ الوتکو لومړی بسته ترلاسه کړي. تر دې مخکې ایرانی رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی و چې تهران به تر روانو څو ورځو کې له روسیې د سوخوی SU-15 ډوله الوتکو لومړی جوپه ترلاسه کړي. د جرمني خبری اجانس د خبر له مخې د ایران د اعتماد ورځپاڼې د ویبپاڼې د راپور له مخې ایران دغه عصري جټ الوتکې په نومبر میاشت کې پیرودلې دي. غیر رسمی راپورونه وایي چې ایران په ټوله کې 24 نوي جنگي جټ الوتکې رانیولې دي. رسنیو د SNN خبری اجنس په وینا چې د ایران له سپای پاسداران سره نږدې اړیکې لري راپور ورکړی چې چارواکو د الوتکو د لیږدولو خبرونه رد کړي دي. د ایران دفاع وزارت 13 میاشت اعلان کړی و چې دغه هیواد د SU-15 ډوله جنگی جت الوتکو ترڅنګ لروسی MI-28H جنگی څرخل الوتکی او یک 130 ډول الوتکی هم پیرودلې دي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې لږ تر لږه 50 کسان چې یوې جنازې ته روان وو هغه وخت مړ شول چې کښتۍ د ګڼګونې له کبله نسکوره سوه. د جرمني خبری اجنس په حواله د مرکزی افریقا د ملکی خوندیتوب اداره مشر توماس دیماسی پرون شنبه ویلی چې دا پیښه په پلازمینه بنګی کې شوې ده. هغه ویلی تر اوسه د 850 کسانو مړی ایستل شوی چې ډیرې ښځې او ماشومان دي. د هغه په خبره معلومه نه ده چې په ټوله کې څو کسان ډوب شوي دي. دایني شاهدانو او هغو ویډیوي تصاویر له مخې چې پر ټولنیزو شبکو خپاره شوي په دې کښتۍ کې تر 300 زیات کسان سپاره وو چې د جمعې په ورځ په مپوکو سیند کې ډوبه سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روانه اونۍ پر ځینو مسایلو د بحث لپاره چین ته ځي. دا درې ورځنی سفر چې له چهارشنبې پیلېږي داسې وخت کېږي چې واشنګټن او پیکینګ هڅه کوي پر ځینو موضوعاتو له مخالفتونو سره سره په خپلو کې اړیکې برحاله وساتي. د دوی اختلافات په منځني ختیځ کې د سولې د لارې له نقشې رانیولې د مصنوعي افیونی موادو تر قاچاق پورې دي چې د نړیوالې بې ثباتۍ په باب یې اندېښنې زیاتې کړي دي. چین او امریکا په اوکراین کې د روسیې د جګړې، تایوان او د چین د جنوبي سمندرګي، شمالي کوریا، هانګ کانګ، بشري حقوقو او د امریکایي وګړو د توقيف په تړاو هم متضاد دریځونه لري. واشنگتن او پیکینګ په خپلو کې په تجارتي مسایلو کې هم اختلافات لري. او ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ د چین د فولادو پر واردولو نوې تعرفه ولګوله.
ترشنه آسمان لاندی
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې موزه اسمت ساروان کوربه یم. په دې خبرونه کې په درو موضوعاتو خبرې کوو چې له بل سره ارتباط لري. په افغانستان او سیمه کې وروستیو سختو ورشتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمیدو، د بندونو او ترمځکې لاندې اوبو د سطحې د لوړېدو لپاره خوشبیني زیاته کړې ده، نو له بلې خوا یې سیلونه جاري کړي چې له کبله یې د سرو مال تاوانونه اړولي دي. تر ټولو په وروستۍ پیښه کې 9 تنه د هلمند ولایت په ګرشکا او کجکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. له دغو طبیعي پیښو سره په یو وخت پاکستان، ایران دواړو هیوادونو د لکونو افغانانو د ایستلو هڅې پیل کړې دي. پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر کې پیل کړ 15,500 افغان کډوال وایستل، اوس یې د 8,500 کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پروګرام پیل کړی دی. ایران هم هر ورځ ګڼ افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او ویلی دی چې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې د مهاجرت اسناد نه لري، له خپلې خاورې باسي. آیا د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟ په دې خبرونه کې به په دې هم خبرې وکړو او ډېر تمرکز به په دې وي چې کلی وی خوا وچکالی وی او بخشی کلی وی خوا دا ورشتونه وی سیلونه وی او طبیعي پیخی وی، لبلی خوا په لکونو افغان کډوال نور راشي، په افغانستان کې به بشری وضعیت څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دی پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی، د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی او د سیاسي چارو شننکی، همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد ډاکټر لطف الله صافی. بل میلمه مو د اوبو د مدیریت حکومت ولی متخصص دی انجینیر وحید الله صادقی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. وربشو پروفیسر ډاکټر زمان ستانگزی ته تاسو ته هرکلی وایم. لومړی توجه مکړی وی د افغانستان په ډیرو برخو کې سخت ورشتونه شوي دي، سیلابونه راغلي دي، کورونه نړولې دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي. په همدې منځ کې پاکستان او ایران غواړي چې لکونه افغان کډوال افغانستان ته واستوي. ستاسې په نظر په دې وخت کې چې افغانستان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، که لکونه کډوال هم پی زیات شي، په افغانستان به اغیز څه وي؟
هر خوانه زموږ پولیس باندې راغلي دي، دا غمونه او دا کړاوونه مشکل هم دغل تر چې کچېر خو دا ادا کې دل چې یا دا ادا کې چې اپ ته د افغانان له افغانستان و تخته دل د دې خاطر چې دغه جرمونه درلوده. دغه خلک ول افغانستان کې نه جرم کړی وو، نه کار کړی وو او نه لڅ شنه بیرېدل. اوس دوی خپل وطن ته ولې نه راځي؟ یعنی پردی وطن په پاکستان کې د مسافرۍ ځوان، د غریبۍ ځوان، د بېوزلۍ ځوان او هغه مشقتونه او هغه هغه چې د پاکستاني مقامات له خوا ورسره کېږي هغه ټول په غاړه اخلي، اما افغانستان ته نه راځي. هغلته چې ادا کېږي چې دلته یو اسلامي امارت جوړ شوی ده، نو هغوی څنګه د پاکستان اسلام ته غاړه ږدي له ټولو ناوړتیاو سره، اما د طالبانو اسلام ته نه راځي. دغلته باید سوال رامنځته شي چې ولې نه راځي. یو له غیلتونه چې زه فکر کوی سم هغه دا ده چې طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی ده، هغه به ټول ومنو، اما دا امنیت د چا لپاره ده؟ یو خو داسې هم دا ګانې ډېرې کېږي او ډېرې په ثبوت رسېدلې، او موږ عکسونه تصویرونه په رسنیو کې وینو چې لا تر اوسه هم انتقامي وژنه کېږي د ځینو طالبانو له خوا نه. هغه خلک چې له پخواني حکومت سره په نظامي برخه کې یا پولیسو سره کار کړی ده هغه وژنه یعنی دا امنیت هم د ټولو لپاره نه ده. دومه برخه دا ده چې دا امنیت چې ده خو د طالبان لپاره به امنیت، اما د ولس لپاره وخت چې اقتصاد مخې ته نه ځي، وخت چې تعلیم او تحصیل نه وي، نو امنیت ته خلک وخوري که څه په وکړي. نو دغه په خاطر د خلکو اړتیاو ته د خلکو ضرورتو ته هغه کار چې یو څوک ادعا د حکومت کوي باید خلکو داد ته ورسیږي. او
استاد ستانیزی، دا خو یو اړخ ده چې ولې نه راځي او که ولې په افغانستان کې شرایط نه دي آماده، اما څه فکر کوي چې د پاکستان هدف څه دی؟ د پاکستان انګیزه په دې کې څه ده؟ آیا واقعا لکه څنګه چې دوی وایي چې په پاکستان کې افغانان میشت، افغانان د دوی امنیت خطر پیښوي، همدا مسله سبب شوې ده چې پاکستان اړ شي چې افغانان وباسي؟
نه، فکر نکوم چې افغانان چې هر چېرته دي، یا په خصوص پاکستان او ایران کې، په دوی باندې دا تورونه لګول کېږي. هماغه ټول سیاسي لوبې دي، بهانې دي. ډېر افغانان چې پاکستان کې 10 کاله 10 کاله یا زیات هلته عمر کړی ده، یو څوک چې جرم کوي یا قانون ماتي یو شی کوي هغه داسې نه کوي چې یوه ورځ له خوبه را ولاړ شم چې نن زه مجرم کېږم، دا ټول عمر مجرم نه وم. نو که چیرې دا خلک مجرم وای، دا 10 کاله 25 کاله به مجرم و، چې نه دي. دا د پاکستانیانو یوازې یوه بهانه ده چې غواړي طالبان حکومت له فشار لاندې ونیسي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودن. اوس په ورشو انجینیر صاحب صادقی ته، صادقی صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. وروستیو سیلونو له ټولو ضررونو سره سره چې وای ډول په افغانستان کې څه فکر کوي چې د وچکالۍ خطر یې کم کړی دی یا له منځه وړی دی؟
افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو زراعتي ملک دی، او په دې برخه کې اکثره وخت موږ د اوبو مدیریت ته دې حده نه یو رسیدلی تر څو موږ وکولی شو خپلې ضرورتونه که د اوبو بخش کې هغه کې د استفاده د اوبو څخه ده او یا هم د اوبو د ضرورت د ضررونو څخه د هوساینې برخه ده. موږ نه دي تر اوسه هم نه یو توانستلی چې دا په ښه توګه مخکې یوسو. سیلابونه نه یوازې چې باعث تخریباتو کېږي، هغه که څه په ټولنې په یعنی په شهري ساحو کې وي او که هم داسې
انجینر صاحب صادقی وبخښئ چې ستاسې په خبرو کې لویشم کې اول په دې مثبت اړخ خبرې وکړو. معلومه خبره ده په خبرونو کې مو هم درلودل پرلپسې د سیلونو او د سیلونو له کبله د تخریب راپورونه لرو، لیکن مخکې تر دې چې دا ورښتونه وشي او سیلونه راشي، د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې او داسې خبرداری ورکړل شول چې دا کال به په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو سخت کالی د وچکالۍ له نظره، ځکه چې ورښتونه ونه شول. لیکن دا دوه میاشتې کېږي چې پرله پسې ورښتونه کېږي او بارانونه اوري او سیلونه راځي. آیا هغه تشویش ختم کړی دی چې د وچکالۍ په اړه تر اوسه پورې وو؟
ګوره، د اوبو ضرورت چې کله مونږ افغانستان کې یادوو هغه مو یو سطحي اوبه دي او بل زیرزمینی اوبه. په زمن کې د ورښتونو بڼه چې دا په وروستیو کلونو کې د تغیر اقلیم د وجې نه متفاوته ده، چې موږ په یو وخت کې ډیر ورښتونه تر لاسه کوو او هغه ظرفیت د جذب د زیرزمینی اوبو په افغانستان کې په ټیټ حد باندې دی، چون هلته هغه اقشار د مځکې صخرهیي دي. نو مخکې که موږ هغه کوم پټرنونه د ورښت وګورو، موږ په جریان د کال کې په څو میاشتې کې به په همدو مقدار باندې ورښتونه ترلاسه کول. هم په دا وروستیو کې موږ په یو ځل باندې شدید ورښتونه سره مخ شو، چې دا نه یوازې چې باعث د جذب مځکې ته نه کېږي، بلکې باعث د تخریباتو هم کېږي. نو که موږ وغواړو په دې برخه کې یعنی افغانستان دپاره مثبته استفاده ترې وشي، د واټرشید منیجمنت موضوع ده، چې موږ څنګه کولای شو چې په پاس پرتو سیمو کې یا په اپ سټریم ساحو کې موږ وکولای شو اوبه مهارې کړو، او دا داسې ساحي وي چې هلته د کوم قشرونه د مځکې چې دي داسې کیمیاوي مواد ونه لري، تر څو موږ د هغو سره د زیرزمینی اوبه ملوثې کړو. نو د زیرزمینی اوبه او همچنان د جیولوژي بخش کې په دې اړه باندې تحقیقات ته ضرورت دی، تر څو هغه کومې ساحې چې وړتیا د دې لري چې موږ زیرزمینی اوبه هغلته ریچارج کړو، هغه باید مشخص شي.
یعنی په مجموع کې تاسو وایئ چې د افغانستان د ځمکې دا خاصیت داسې دی، تیږې لري، صخره‌ای ده، تاسو ویل چې جذب توان کم دی، اما په مجموع کې دومره ډېر ورښتونه چې وشي څه ناڅه تاثیر خو به لري. یعنی هغه تشویش چې د تیرو کلونو کې و پرله پسې د واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټېده، حداقل مخنیوی خو بې شوی وي. یعنی نور خو به دغه واټر ټیبل نور هم لاندې خو نه تللی.
ګوره واټر ټیبل هغه وخت موضوع ما اشاره ورته وکړه چې کله واټر ټیبل باندې موږ غږیږو، سطحي اوبو موضوع نه ده، د زیرزمینی اوبو هغلته بحث دی. نو په دې بخش کې مهمه ده چې کوم بندونه چې موجود دي که هغه مقاصد یې دا وي چې موږ زیرزمینی اوبه د هغو نه تغذیه کړو، په دې اړه بیا مثبت کیدلی شي. اما موږ نشو کولای په هر ځای کې اوبه ذخیره کړو او په دې فکر اوسو چې موږ زیرزمینی اوبه ریچارج کوو. د پروسه د زیرزمینی اوبو عموما داسې ده چې کله اوبه د مځکې په سطح باندې ورېږي یا هم جریان پیدا کوي، دا په ډېر بطي شکل باندې مځکې ته جذب کیږي. تر یو حده پورې به موږ وکولای شو چې هغه کوم موسمي اوبه دي سطحي، دغه موږ مدیریت کړو، په زمن کې چیرته کوم بندونه دي د افغانستان په هغو کې ذخیره شي، او وروسته د هغو ځایونه بیا د جریان پیدا شي، د کرنې دپاره یا نورو مقاصدو دپاره استفاده شي. خو تر اوسه موږ کافي یعنی کوم ساختمانونه چې ضرورت دي تر څو په ښه شکل باندې اوبه مدیریت کې افغانستان کې دومره هغه پیشرفت نه دی شوی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن. پروفیسر ستانیزی، لکه څنګه چې مخکې مې اشاره وکړه، پاکستان د اپریل 15 تاریخ د 350,000 کارت لرونکو افغانانو د ایستلو پریکړه کړې ده او عملي کړې هم دی، تر اوسه پورې مې یو شمېر ایستلي دي. نړیوالې مرستندوی موسسې وایي چې دوی د بودیجې له کمبود سره مخامخ دي، دوی بیا بیا غوښتنې کوي چې کله دوی سره کومک ونه شي، نو دوی هغه کسان چې داخل کې فعلا له لوږې سره مخامخ دي له هغو سره مرسته وکړي. که دا هم پرې راضیات شي، فکر کوي چې د طالبانو اداره به وکړی شي دغو خلکو چاره وکړي؟
په اوسنی شرایطو کې په دغه لارو چارو طالبان اوس روان دي، خو فکر نه کوم په دې څه په افغانستان کې د اقتصاد ماشین تقریبا درېدلی ده. درست چې فرض که د قوشتېپې او د سالنګ لارې به یو سړکونه به جوړ سوي په کابل کې ځینو برخو کې، اما هغه د خلکو ورځنی اقتصاد ته باندې هغه تاثیر نه کوي. دا خلک چې بېرته له افغانستان له پاکستان را ګرځي افغانستان ته، دا غواړي چې ضرورت دې تسته چې د هغوی مثلا کور و کلی ممکن اوس یا بل چا نیولي یا وران سوي یا غلطه نور کاره مې، اما د طالبان حکومت داسې یو اقتصادي پلان چې هغه خپل ولس په افغانستان کې بیکاره ساتلی دي، دا چې هغه نور له پاکستانه یا له ایران راځي، هغه خو نور هم د بیکار په شمېر باندې زیاتوي، د بې تعلیمو خلکو په شمېر باندې زیاتوي. خبر دغلته ده چې طالبان باید د افغانستان د اقتصاد ماشين برته په څرخ راولي.
لکن که تاسو اوریدلی وي دا دوه ورځې مخکې هم د طالبانو مشر وویل چې خلک د تشویش نه لري اقتصاد په شکه کېدو دی. اول دوی د قانونو یادونه کوي، هر ورځ مشاورو چې یو کانې په قرارداد ورکړی دی، اما د ډیرو لپاره دا سوال بیا په خپل هم ده چې دا پیسې بیا چیرې ځي. فکر نه کوي چې همدا پیسې بیا هم دې ورځې ته ساتلی وي؟
یو د هیواد په سطح اقتصاد ده، یو د ولس په سطح باندې. کانو عایدات که هم یه د حکومت بودجه تزی اوس همدغه طالبان و حاکمیت حتی خانه متقاعدین رو تماش نور کهی چه اغا مستحق دیگه دی نو بلداره چه دقا خلق چه راستی نو دا کان با تر کل پوره بیا ما مخکنه مثال ده کانو هم ده خوڑلو نده ده آغستلو نده کان دوی پسر باندې کور نسی جوړولای. نو خبر داره چې دوی د ډیرو خلکو لپاره د علم د تحصیل دروازه تړلې دي. دوی دغه اقتصادي څرخ په حرکت نه دراوستی. له ورځې چې دوی راغلي دي خلک له افغانستان په وتلو دي، نه راتګ ته. دا ادا هم کېږي چې څوک دي چې په دې به نه خوشحاله چې له افغانستان امریکا او اروپا ته لاړ سي. نه، هیڅوک هم په دې نه دی خوشحاله چې له افغانستان پاکستان یا ایران ته لاړ سي، اما بیا هم ځي. ولې ځي؟ طالبان باید له دغه سرزوري نه، له دغه ځیل نه چې کړی ده، له دې نه باید هغسې باید تغییر ورکړي خپل موقف ته، او د علم دروازې خلکو په مخ خلاص پرېږدي، د کار د صنعت چې خلک بېرته خپل هېواد ته راوګرځي راستانسي.
ډېر مننه، سلامت اوسه ستانیزی صاحب. اوس به بېرته صادقي صاحب ته ورشو. صادقي صاحب، د بندونو اوبه طالبان وایي چې اکثره بندونه ډک شوي دي، دې ته هم یو شمېر خلک خوشبینه دي، دا به څومره وخت پاتې شي او تاثیر به څه وي؟
ګورئ، که مونږ وګورو د افغانستان کې چې کوم بندونه جوړ شوي دي، اکثره تر 50 کالو ډېر موده شوې ده، او په داسې یو رقم جغرافیه کې چې هغه په افغانستان کې ده، د اوبه چې کله جریان پیدا کوي ځان سره د لوړو سیمو نه مواد د مځکې انتقالوي، چې دا باعث د دې کېږي چې هغه کاسه د بند د ځان سره ډکه کړي. کوم ظرفیت چې د بند په شروع یا په ډیزاین په وخت کې هغه په نظر کې نیول شوی و، هغه اوس محدود شوی دی چې تر بعض ساحو کې هم تر 50% پورې ظرفیت د ذخیره د اوبو کم شوی دی. نو بل راوړي چې دا اوبه موږ په څه شکل باندې استفاده کوو، کوم اقتصادي اهداف موږ په هغو باندې پوره کوو، او یا هم موږ د سیاسي موخو دپاره استفاده کوو. که موږ وګورو په دا وروستیو کلونو کې کوم فعالیتونه چې د اوبو بخش کې اکثره طالبانو شروع کړي دي، د بندو په بخش کې که موږ په غرب کې وګورو، د هلمند حوزه ده، همداسې غربي حوزه، اغل ځای کې اکثره دوی د دې اوبو نه سیاسي شکل باندې استفاده کړې ده. نو د خلکو د هوساینې لپاره که موږ اوبه استفاده کوو، بندو اوبه باید مدیریت په دې شکل.
سیاسي نه ستاسو منظور سره سیاسي څه منظور چي دی؟
ګوره، د یو موضوع روابط ایران افغانستان دی چې اکثره وخت په دې باندې د کمال خان بند یاد شوی دی، یا د هلمند سیند په دې باندې یاد شوی دی. دوی اکثره هغو اغل ته څه جوړجاړي په مخه، یا هم نور سیاسي موخو دپاره اوبه هلته پرېښي دي. خو کله چې هلته کروندګرو نه پوښتنه شوي، دوی ویلي دي چې موږ ته په داسې وخت کې اوبه راځي چې موږ هغلته ضرورت نشته دی. نو که موږ غواړو د اوبو دپاره د افغانستان د خلکو هوساینه دپاره استفاده وکړو، زراعتي مځکو انکشاف ته، او همدارقم موږ څنګه کولای شو چې هغه کوم 50 یا 100 کاله مخکې چې کوم زراعتي مځکې وې، په هغو ونډه باندې د افغانستان نفوس ډېر اوس تغییر کړی دی. هغه وخت که فرضاً 25 میلیونه و، اوس موږ 40 میلیونه نفوس لرو. نو هغه کوم ضرورت د افغانستان چې دی، که هغه د خوړو په بخش کې دی، یا هم نور زراعتي توکو، همداسې تجارتي زراعتي توکي دي، هغه موږ ته بسینه نه کوي. ضرورت دا دی چې انکشافي پروژې، یعنی په دو باندې هغه اهدافی وي چې تر څو نوې زراعتي مځکې ایجاد شي، خلکو ته کار ایجاد شي، چې دوه سره هغه ای وخت استاد هم یاد کړ چې د ملک یو جی ڈی پی دا او یو هغه کوم داخلي هغه چې د دولت عاید دی، نو موږ په کوم باندې هغه کوو چې د برق د تولید لپاره استفاده کوو یا کوم اهداف لپاره. نو مهم دا ده چې دې بخش کې پلانونه وي همداسې مشخص وي. بدبختانه په تیرو شلو کلونو کې هم ظرفیتونه موجود وو او بودیجه هم موجوده وه، نړیوالو همکاري هم موجوده وه، خو بدبختانه چې موږ د اوبو بخش کې داسې څوک په مدیریت کې نه وو، هغلته د وزارت په سطحه وو یا هم په نورو بخشو کې وو چې دوی وکولی شي دغه ستریم د بودیجې په شکل ښه شکل باندې استفاده شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو اوریدونکو ته، فکر کوم چې یو اوریدونکی تیار لرو، نو مهرباني وکئ. مهرباني اتل صاحب، مهرباني کوئ.
راباسما موضوع ته کار کوم، ترما دلته د ازمیر د هلمند په سیند کې د ایس پی لنګ د سیند پر غاړه ولاړم. د ډیری بلادت کې د اندازې زیات شوی دی، نو د شب د زراعت لپاره کاروا کوم، ترما شو بلر خو بدبختانه دلته د کښته جنوبي ولسوالۍ کې بل بندونه نه لري. کاروا کوم ترما چې دا بندونه راوتل دا هو د مهال سي، نو ما په فکر باندې زراعت لپاره د ازمیر کروندګر لپاره به هیڅ ډیری
سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنه یا آزادي راډیو
راوړي کدی کې پام لره نه وستي ډېر وخت یې کله ولې چې په افغانستان کې وسته وي شي شات کان کو ډېر تاسو خل په چې تیمره باران نه سي دي چې ډېر خلکو ته تاونه لږ مشکل پسې مو کې چې ان دوه چې لا بول راغله نن لا ولګ لګ دی د لپاره لا راغله دا دی چې دا څو ورځې پر له پسې د غبي جو وي شي خلکو ته تاونه نه دي رسول دي ولې چې دې باران آیا پښتنه درو د مېرمنو
مهرباني مهرباني
افغانستان
صحیح آزادی رادیو
امره سروان صاحب سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
و علیکم السلام قاری صاحب، بیرمانی
تشکر. سروان صاحب یو خدمت نظر په دغه باره کې د ورستی سیلابونو په باره کې دی. دا سیلابونه چې راځي اصلا یو خدا خلق دغه کورونه چې جوړی پر اصلي موقعیت نه جوړی، د سیلاب د سیلاب پر رارل کې جوړی. هر ځای چې کور جوړ کینې څوک ورته وایي چې دلته کور ما جوړوه، او نه د خپل د خپل نه د خپل سره د یسته چې زړه کور چیرې جوړ کم. هر ځای چې کور جوړ کړي نو شلار چراغ بیا وړي. او بل خبره دا ده دغه اوبو سه موږ سمه استفاده نه ده کړې. واقعا دا بندونه چې جوړیږي دا بندونه هم پر کیفیت نه جوړیږي. که استنادي دیوال جوړیږي په اوسني عصر کې دغه هم پر کیفیت پای نه جوړیږي. که نن جوړ شي سبا بیرته خراب دی، که نن جوړ شي سبا چې انده کې شلاب راغی بیرته خراب دی. او بل خبره دا ده سروان سر چې دغه اوبو سه موږ سمه استفاده نه ده کړې. دا اوس ګوره هلمند روډ ډک دی، ابر روډ ډک دی، ابر روډ ډک دی. دلته موږ د خلک کوبی وی دغه کوبی د اوبه همیشه روانې. نو کدا سې چې دا اوبه همیشه روانې، موږ د اوبو سه سمه استفاده ونه کړو، په هر کال کې به لس لس متره شل شل متره اوبه کښته کېږي، بیا به خلک برمی وی. نو زما غوښتنه دا ده چې خلک د اوبو سه استفاده سمه وکړي. او ستاسو د میلمه سیم پوښتنه دا ده د سیاسي خبره وکړه چې مقصد دلته سیاست روان دی پر کمال خان او پر دې باندې. آیا زه چې خپل وبر اګرځوم یا خپل د حقبه دعوا کوم، آیا دا هم په سیاست پورې مربوط لري که زما خپل په استقلال پورې مربوط لري؟
ډېر ښه، ډېره مننه لټولو میلمنو، منندویو لټولو اوریدونکو، او نور ته به هم نوبت ورکړو د خپرونې په ترڅ کې. اوس به ورشو میلمنو ته، د دې لپاره چې اکثره پوښتنې د اوبو بندونو سیلونو په ارتباط وي، نو محترم صادقي صاحب مهرباني وکړي لومړني اوریدونکي ویل چې بندونه دي جوړ شي. اوس خو نو په دومره لنډ وخت کې خو بند نشي جوړېدی. یو بند فکر کوم چې ډېر وخت غواړي، ډېر کار غواړي. دا کار تاسو مخکې ویل چې باید په تېرو شلو کلونو کې شوی وای چې نه ده شوی، حال دا ده چې په شلو کلونو کې یو څه شوي دي، یعنی که څه شوي دي دغه شلو کلو کې شوي دي، کنه د داود خان له وخته را وروسته په افغانستان کې هیڅ بند نه و جوړ شوی. خو بیا هم مهرباني وکړئ انجینر صاحب،
مونږ دا کوم د اوبو په وړاندې چې د ډیزاسټر بخش کې مونږ کوو یادوو، یا هم د اوبو نه مثبت استفاده یادوو. نړۍ اوس دې حد ته رسېدلې ده چې یوازې کانکریټي سټرکچر دې د حل هغه نه دی، ځواب نه دی. نوی بحث چې دلته اوس په نړۍ په سطح مطرح دی هغه په نامه د نیچر بیس سولوشنز دي، یعنی هغه که په پښتو باندې مونږ ساده یاد کو چې څنګه وکړو مونږ طبیعي حل لارې دې ته پیدا کړو. نو د کوچنۍ سطحې نه بیا شروع تر لویې سطحې پورې مونږ بیا نیچر بیس سولوشنز یا د طبیعي کومې موضوعات چې دي دم یعنی ځواب ویلی شي. که د ټول افغانستان په سطح باندې ټول وګړي دې ته هڅه وکړي تر څو شنه بوټي اکثره زیات کی، کوم شین پوښ د مځکې چې دی هغه د سوان دپاره ډېر استفاده نه شي، نو کله چې په غرونو او په دښتو کې ورښتونه کي هغه اوبه به په آني شکل باندې جریان نه پیدا کوي. همداسې دا بیا کومک کوي چې د ځمکې قشر سطحه چې ده یو څه لمده پاتې شي او په کومو ځای کې چې مساعد دي بیا زیرزمیني اوبو ته هم هغه جذب کیږي. نو مونږ کولای شو په کوچنۍ سطحه باندې هغه استفاده کو د نیچر بیس سولوشن کوم کارونه چې دي، چې هغه واټر شید مانیجمنت دی چې په غرونو راغونو کې مونږ څه رقم اوبه هغه کوم سرعت دی اوبو چې دی هغه مونږ هلته کم کړلی شو، نو د دو امکان هم شته دی. اما مونږ که غواړو د اوبو نه ښه استفاده کو مونږ باید دا وګورو چې په جریان د کال کې کله چې د قانون یو شی کری دوی په عموم کې څومره اوبه مصرفوي او په آخر د کال کې کوم حاصل چې دا لاسته راوړي هغه آیا د دې ارزښت لري چې مونږ هغه څومره اوبه چې مصرف کړي دي، یعنی د هغو خلکو څه استفاده ترې وکړه. دلته بیا بحث په دې باندې راځي چې مونږ څنګه کولای شو چې های ویلیو کراپس دي چې مخکې افغانستان کې فرضاً کوکنار کرل کېدل، کوکنار هم یو د های ویلیو کراپس څخه دی خو هغه غیر قانوني دی. همداسې مونږ نور قانوني های ویلیو کراپس لرو چې که مونږ غنم محاسبه کړو د غنمو عاید د یو 200 متر مربع مځکې څخه په کال کې کیدای شي تر 15,000 افغانۍ وي. اما که چیرته مونږ وګورو هغلته الوویرا بوټی وکرو او یا هم همداسې نور بوټي لکه زعفران شول یا هم نور قیمتي بوټي شول هغه که مونږ وکرو، نو د غنمو یا د نورو یعنی بوټیو په پرتله به د هغو عاید زیات وي. خو دا ضرورت دی چې د دولت طریقه همداسې نړیوالو ټولنو طریقه د قانونو سره کار وشي او دا موضوع دوی ته آموزش ورکړل شي، ځکه هغوی خپله په دې بخش کې معلومات نه لري. او د اوسنۍ ځکه مخکې مې چې یاده کې د اوسنۍ نفوس دپاره قابل د دې نه دي چې مونږ هغه وکولی شو فعلي ضروریات پوره کړو. بله موضوع د کرنې میکانیزه کېدل دي. کرنې میکانیزه کېدل مونږ کولای شو فرضاً په لوی دښتو کې افغانستان کې اوس موجود دي، د قوشتېپې کانال چې یو لوی کانال دی څنګه کې دښتې دي، څنګه مونږ کولای شو د آینده لپاره د دوو مځکو څخه استفاده وکړو. او نه یوازې چې د افغانستان په داخلي عایدو کوم ضرورت چې دي هغه پوره کړو، همداسې نړۍ ته مونږ خوراکي توکي صادر کړو. نو مهم دا چې اوبو ته نه یوازې په دې وکتل شي چې فرضاً نن ډېر اوبه راغلل، دا اوبه په افغانستان کې کله چې ورخت کی په حدود دو هفتو کې د افغانستان بهر وځي، ځکه هغه مایل د ساحې چې دی په افغانستان کې هغه ډېر دی، سرعت هم همدو خاطر اوبه زیاتیږي چې هغه بیا تخریبان په مسیرو کې کوي. او اکثره ساحې که افغانستان ته مونږ وګورو هغه غرنۍ سیمې دي چې درې دي، په درو کې کله چې بیا سیلاب راځي هغلته خلک مجبور دي چې سیندونو ته نږدې کروندې دي، همداسې هملته هوساینې ځایونه دي. نو په عموم کې باید افغانستان ته نظر نور ساحو کې چې فرضاً که په نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې دي هغه شی چې هلته کار کوي افغانستان کې هغه کار نه کوي. یعنی سوپودی موضوع د واټر منیجمنت په افغانستان کې ای وخت یو بل موضوع یاده شوه چې د قانون شوله افغانستان کې چون دا یو نوې موضوع ده خاینده کې د اوبو استفاده قانون لپاره هم مهمه ده. او بیا موضوع د محیط زیستی راځي، کله چې قانون ته هلته اوبه استفاده کوي هغه ملوث کیږي. نو دا اوبه که ته سطحي اوبو سره بیا یو ځای کوي او یا هم زیرزمینی اوبو ته جذب کیږي، په عموم کې دا بیا وروسته محیط زیستی مشکلات نه یوازې چې انسانانو ته بلکې نورو حیواناتو ته همداسې په عموم کې محیط زیست او طبیعت لپاره بیا دا کیږي. نو دا ټول شیان باید مختلف په نظر کې ونیشي او د هر یو دپاره یو ستراتیژي او یو لاره په مخ کې ونیول شي.
ډېر مننه، سلامت اوسې صادقي صاحب. ور به شو پروفیسر ستانیزی صاحب ته. زموږ ژبې اوریدونکي قاری صاحب پښتون وویل چې که افغانستان خپلې اوبه مهاروي یا کنټرولوي یا د سلما بند جوړوي یا کمال خان بند جوړوي، آیا دا موضوع سیاسی ده او که دا د هیواد د خپلواکۍ مسله ده او حقوقي مسله ده؟
خبر دلته چې د افغانستان حکومت د طالبان حاکمیت په واقعیت کې ډېر په انزوا کې واقع ده. نو دغه په خاطر نړیوال ټولنه هغومره ورسره راکړه درکړه نه لري. دوی مجبور دي چې عقلا خپل هغه همسایه هیوادونه خصوص پاکستان او ایران سره یو نو مدارا رامنځته کړي. اما خبر دلته ده چې تر نور هر څه اتکا په خپل ملت باندې ده. طالبان ته ملت قطعا مطرح نه ده، نه په قانوني لحاظ چې عقل ته په طور د مثال ووایو چې په افغانستان کې نه جرګه جوړه شوې ده، نه یو پارلمان شته، نه یو د قانون حاکمیت شته. هغه قانون چې د خلکو د غوښتنو ځواب ورکړي، هغه قانون چې له پخوا پاتې دی هغه پاتې دی، اما دوی په دې برخه کې هېڅ ابتکار نه کوي. وخت چې یو له قانوني نظره نو بخیل سیاسی نظر د خپل ولس اتکانه کی، بل اقتصادی نظر بام هم دغه یو څو پروژې چې دوی تر لاس نیولې دي هغه د حکومت په سطح باندې کېدلې سي موثری. طبعا چې د افغانستان په عمومي توګه اقتصاد ته ګټه رسوي، اما مهمه دلته ده چې د ولس په سطح باندې دوی معمولا دغه ادعاګانې کوي چې له افغانستانه دا خلک وتښتېد، هغه وتښتېدل، دا فراری دي و هغه فراری دي. دغه د فراری اتهام په خلکو باندې تړل دا ډېر بد کار ده، په دې چې یو انسان له انسان نه تښتي، له یو درنده حیوان نه تښتي. دا د طالبانو خپل د دوی نقص په دې کې ښیي. اوس خبره دلته ده چې د دغه خلکو له تللو له افغانستان نه وتلو سره دو سره استعدادونه ولاړل له افغانستانه، هغه څوک چې مهارتونه زده و هغه چا چې د افغانستان آبادولی سو هغه په هر نامه باندې له افغانستان ووتل. یعنی په افغانستان کې بشري سرمایه له منځه ولاړله او په تګ باندې ده، له افغانستان په وتګ باندې. خبره دغه تر چې طالبان دې ته ضرورت لري چې دوی ملت ته لاس ورکړي، هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه دي او افغانستان نه بهر دي دوی را وغواړي. موږ دغه په خاطر
دا ممکنه ده، دا امکان شته چې طالبان د دغو خلکو چې تاسو وایي مهارت لري، تخصص لري، د یوې خبرو ته غوږ ونیسي؟ تر اوسه پورې خو داسې کومه نښه نه ده لیدل شوې.
او زه تاسو سره موافقم، په افغانستان کې په تیر 45 کالو کې هر حکومت سره غلې په ډېر غرور منځته راغلی ده. دغه غرور یې که د ایدیولوژي له نظره و که د مذهب له نظره و له هر نگانه چې و په دغه غرور باندې دوی داسې فکر کړی داسې هر څه چې دوی وایي همغه حقیقت ده، د بل چا خبرو ته یې غوږ نه نیولی. بیا داسې وخت کې خبرو ته غوږ نیولی چې هغلته بیا نو کار له کاره تېري. اوس د موږ هیله دا ده چې طالبان اوس هم سره وخت د دنیم کا درې کال اوس ول چې د قدرت نیولې ده ما قدرت قدرت په شکل پات سوی نه د قانوني صلاحيت په شکل دا بعد قانون مندی دلته پیدا سي قانون حاکمیت پیدا کی په دې کې بعد ولس یو دی ویلو چې حتمان لري د هغو غوښتنو ته غوږونه ولسي د هغو ضرورتو ته ځواب ولسي نو اوس په افغانستان کې حتی خپل د حکومت بودجه له خارجي هیوادونه راځي یعنی تولید تقریبا صفر ده البته زه په مهمي توګه وایم
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ په دې خپرونه کې مو تر دې دمه دوه میلمانه را سره دي پروفیسر ډاکټر زمان ستانکزی چې د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د همداراز د سیاسي چارو شنونکی دی همداراز انجینیر وحیدالله صادقی د اوبو د مدیریت او حکومت ولی متخصص دی زموږ بل میلمه ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنسي استاد لا تر اوسه هم له سټوډیو سره وصل شوی نه دی یو بل پوښتنه استاد له تاسې څخه کوم هغه خبره تر ایران یاده شوه ایران هم غواړي چې که میلیونونه نه وي نو تر یو میلیون خامخا زیات داسې افغانان هلته شته چې دوی وایي بې اسناد دي او غواړي چې دا وباسي څه فکر کوي ایران ولې دا فیصله وس کړې ده ولې دومره وخت پخوا نه کوله ظاهرا خو د ایران اړیکې له طالبانو سره شې دي
خو معمولا یو څوک چېرته مهاجرت کوي هغه په دې دلالت کوي چې په خپل هیواد کې امن او ارامي نشته اوس طالبان وایي چې موږ امن راوسته امنیت شته هغه بهرنیو هیوادو ته نور بهانه پلاس کی چې هغه خپل امغه مهاجرت وایي چې اوس ملار سي بیر خپل هیواد ته ستانسي دا چې هغه خلک نه ستانه کیږي د خپل شهادت په دی ورکوي چې طالبانو د هغو خلکو چې په خپل افغانستان کې د هغو غم نه ده خوړلی نو هغه چې له هیواده بهر دي هغه خو دې ته امید نه لري چې د هغو وضعیت تر دوی ښه سي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري انجینر صاحب صادقی مخکې یو اوریدونکو مو وویل چې کدا بارانونه په همدې شکل سره دوام وکړي نو د زراعت او چاپیریال لپاره به اغیزې څه وي
بارانونه په مختلف وخت کې کیدای شي مختلف تعبیر کړی ته یعنی تا که باران داسې وخت کې فرضاً اضافه راشي چې کلال ته پسرلی وي او ونو ګل کړی وي او شدت یې ورښت بیا ډېر وي نو په دو وخت کې بیا د کرنې دپاره فرضاً ډېر نقص لري اما که فرضاً مونږ باران په دغه سې وخت کې وي چې هغلته په شکل د واورې په لوړو ساحو کې هغه ذخیره شي نو هغلته په جریان د کال کې بیا هغه مثبت اغیزه لرلی شي اما عموماً اوس کله چې پسرلی کې او اوړي کې موږ افغانستان کې باران ولرو سطحي اوبو سطح په درو او په سیندونو کې لوړیږي اکثره دایې نو د اوس دپاره مهمه دا ده چې کله ورښت کیږي دا اوبه موږ څنګه کولی شو ذخیره کړو کوچنی چکډمونه کولی شي دې ته ښه ځواب وویل شي یا امخ کوم چې ول طبيعي یا نیچر بیس سولوشنز د دې لپاره یو ښه هغه ده او یا او په عموم کې چې دی نو ورښت ښه دی یعنی اوبو ساته ورسره هغه کې زیاتي خو بیا د تر حده چې زیات شي هغه خپل تاثیرات منفي اغیزې هم لري
بله دا خبره په دې خاطرم زما زین تم راغله چې د اوریدونکو دا پښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي وو چې که بارانونه نور هم دوام وکړي نو د غنم فصلونه به تباه شي له منځه به لاړ شي البته هلته هوا یو څه توده ده خو زموږ هم ځینې داسې سیمې دي چې هوا یې تقریبا هغسې ده یو هم له هغو ولایتونو ننګرهار دی چې فکر کوم په ننګرهار او په چارساده کې به په یو وخت غنم رسیږي نو شاید هم غنم متشنه وي که څنګه
بلکل کله چې غنم هغه کوم وغوږی چې یو څه پوخ شي بیا کله دې وخت کې باران وشي هغه اکثرا بیا خوساکیږي هغه بیا قابل د دې نه دي چې د غنم استفاده وشي عمومی علت دا دی چې وروستی کلو کې تغییر د اقلیم رامنځته شوی دی چې دا د یخو ساحو دپاره یو څه ګټه لري چې هغلته فرضاً نور کله موږ یو سیزن کولای شول کرښت وکړو، اوس امکان د دې ورکوي چې دوه سیزن هم هلته کرښت وشي او خلک د هغو نه استفاده وکړي. خو عموم کې بیا خپل نواقص هم لري چې سطح د اوبو زیاتیږي، مونږ موسمي اوبه لرو او په کله وخت کې چې مونږ اوبو ته ضرورت وي هغلته کرنې ډېر ضرورت وي، سطحي اوبه هلته بیا کمې شي. نو همدغه رقم کله چې تاسو وویلې په ننګرهار کې او په تودو ساحو کې هغلته کیدای شي بیا منفي اغیزې وکړي، چیرته فرضاً پنبه هغه ته رسیږي، حاصل ته رسیږي، ورښت کیږي، نو هغلته هم بیا منفي اغیزې درلودلی شي.
بله، تاسو د اقلیمي بدلون یادونه وکړه. په دې اوس وخت کې چې په افغانستان او بلکې ټوله سیمه کې کوم ورښتونه جاری دي، آیا دا سابقه لري او کنه لري؟ مثلا د متحده عربی امارات، سعودي عربستان چې هلته ډېر ورښتونه نه کېدل او که کېدل هم ډېر کم به ول، تر دې فکر کوي چې دا د اقلیمي بدلون تاثیر ده او کنه دا یو تصادف ده کله نا کله داسې کیږي؟
په عموم کې که مونږ د هیسټریکل ډیټا چې ورته تاریخي معلومات مونږ وڅېړو، د نړۍ په سطح باندې په اوسط ډول باندې دوه درجې هوا عموما لوړه شوې ده، او د کوم ملکونه چې تایید کل فرضاً سعودي عربستان، دوی دوبی، دوی بیا هڅه کوي چې هغلته په یو شکل باندې غیر طبیعي ورښتونه رامنځته کړي. نو کله چې هلته دوی وریځې وویني چې یو څه منسجمې شوي دي، بیا هغلته دوی د الوتکې او نورو لارو نه استفاده کوي، مالګې شیندي چې باعث د کیمیاوي تعاملاتو په هوا کې یو ورښت رامنځته کړي چې هغه هم غیر نورمال و، کیدای شي تاسو لیدلی وي، اما په طبیعي شکل باندې چې دي هغه بیا په دومره شدت باندې هم نه وي. خو په بعضو مناطق نورو کې تغییر اقلیم د وجې نه ورښتونه هم شدت زیات شوی دی چې دا غیر نورمال دی، او مهم دا دی چې سایکل ورسره تغییر شوی دی. په عموم کې مقدار د اوبو چې د ورښت په شکل په مځکه باندې ورېږي په هغو کې کیدای شي دومره تغییر نه وي راغلی، اما کوم زمان یې چې دی هغه تغییر شوی دی چې موږ په کم وخت کې ډېر ورښت لرو او بیا د یو مودې اوږدې دپاره موږ بیا هیڅ ورښتونه نه لرو چې دا غیر طبیعي دي. نو دا کوم عوارض د تغییر اقلیم دي چې بعضو ملکو کې بیا تودوخه د مځکې ډېره لوړېږي، چې په اوړي کې اکثره ساحو کې داسې کیږي چې هغه بیا صحي مشکلات انسانانو ته رامنځته کوي، او بوټي همداسې ځنګلي اورونه لکه په تاسو چې لیدلی به وي رامنځته کوي.
بله، سم ډېره زیاته مننه. د وروستیو سیلونو له کبله په سر کې مو وویل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ډېرې ځمکې تخریب کړي دي، کورونه وران کړي دي او د سر و مال تاوانونه پیش کړي دي. یو لنډ راپور په دې موضوع لرو.
په افغانستان کې له چهارشنبې راهیسې د سختو ورښتونو او سیلونو له امله 9 تنه مړه شوي دي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. دا خبره نن له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی ملا جانان سائق وکړه او زیاته کړه،
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزنی، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 8 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
په هرات کې یو کروندګر آدم خان وایي دې سیلونو نه یوازې د ترکاریو بلکې د هر فصل کروندې ویجاړې کړې دي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سیلونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د روزګان ولایت اوسیدونکی حاجی مطیع الله وایي،
موږ په خپل دغه باندې اخته یو چې کرون ورته کش شوي یو، خپل کار ته ګوره، زما یې به د زامن مې دا جوړته ولاړ دي، په کارو کې سبانې اخته دي خون ته موبونه نه وتلې دي زرخانو ته موبونه نه وتلې نړېدلې دي بس په دغه کار باندې اخته دي ته نه خلاصي د دولت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ سره کومکونه وکړي ورور زموږ سره دا اوبه مهار کې یو استناجي جوالونه یو دغه جراتوي زموږ سره دغه کومک وکړي دا به ماته غونی وړه راکې په غونی وړو باندې ما یو وخت کژنه سمې زموږ سره اوبه وګرځي
لپیشو سره د مبارزه په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر اساس پورستی او څورزو کې شاو خوش پر سو کورونه ویجاړ شوی یا سخت زیانمن شوی نږدې 500 کیلومتر سړک وران شوی او کابو 2000 هکتار کرنیز ځمکه سیل لاندې کړې ده سائق وای چې سیلونو ډیر زیان په فرا هرات زابل کندهار او هلمند ولایتونو کې اړولې دي تاسو د هلمند ولایت په کچه کې او ګرشکول سوالوي کې نه تنه مړ شوی دي
بله د سیل کابلمو د تاوانونو په اړه راپور واوریدو اوس یو اوریدونکی لرو او ګورو چې دوی څه وایي مهرباني کوي ځان راو پیژنې لکم ځای خبرې کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سروان صاحب دا او همکارانو او ملمنو ته سلامونه
سلامت اوسئ مهرباني
زه اوسامه يم د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې مې اوریدل او د نورو ورځې یم اورم چې په کجکی کې خپل یعنی د جمعې په شپه داس بدراز استیلا بنر او وتل چې نیونه کوم د ژوند تام ځان ته و به خو زیات وبو وسول یعنی تکان دا څنګه کوله کده لاس وبو چې په لپی کې ونی سي او راشه وکړه دغه نه غسته خان او دغه څه بدراز استیلا بنر او وتل یعنی زموږ د سیمې د جهابا بازار په نیم د سکولې ویلای او ټکټرانو دا شانې ولغړول او ډیر کوچانو مالدار چې پر دښتو پراته او بزی او مالونه ټولې د یو مخ سره ویوړل بيخي وبره وتلې دي او د کجکی کاسه دغه نه ډاکسته وي د چینې دغه پرچاوا باندې یو نیم متر چې دا کارتونکو یې غاس کړی دی وای یو نیم متر وبره پر اوړي پر پرچاوی چندلانې ملي کړی دي کاسه اوس وبس غمای نه سي او بل د امارت اسلامي خدمت دا غوښتنه چې د جدید توګه دغه زمینداور کانال وکاجي او دغه لوی غټ هم ده او دا وبب هم د هلمند د مخارس او دغه د مساکلا پر رود باندې بند وتړي او د نوزاد پر رود باندې بند وتړي دا بندونه ډیر غټ کی او دا پراخ ولسوالي دي کچکی او مساکلا او نوزاد ولسوالي دا پراخ دشت هم لري او شم ځکه دي ان چې ما چې وب پیدا شي وسمه د سیمې وب پر یو نیم څل متر دی دا وب چې ورته کاش دي د ولو د بندو د لاس دا به داسې ناجر غنم د سره رقم ارتخم ارکش کی او زمر غنم ډیر ستر وته دا بارونو د مخه نسبتاً غنم ته ډیر غټه وکړه او زمر غنم د نه درسته کړی د سیاست نږدې دی او د مالدارانو هم خوارانو پر وښ کال و د شپږ کال و چې کال سر پښتار و یعنی په کچې کې دغه خلک ورختا و چې دا خو ګرد جمع وته او شش کال مې نسو مزم بار کار شو یو نو یو بم و چې سولې وسم د مالدارانو مالونه شس ولا ماړه سولې کروندې شنې سولې ډیر ګټه وکړل منګر تاوانو نه هم د ځان سره دلول یو ترنجم شو چې ویګ خلک به خیز په پیل دي او د امارت اسلامي او د ریوال په مغشتنه د چې کدي کې ولسوالۍ ته دي په جدي توګه تاندارانو کې امرستي
دوه سره
یعنی دا خواران را معلوم دي چې یعنی وخت یې هم شي نه دغه د وسه تلتکانو کالي واغه شان یې هم دي ویوړ
ډیر مننه چې ټلیفون دی کوي او بل اوریدونکو هم شته د دوی خبرې به مو اورو بیا به ورشم ملمنو ته مهرباني کوي ازادي رادیو
علیکم سرون سرتا او تاسو ملمنو ته نیک ایده او احترامات وړاندې کوم چې په خیم د زابل ولایت کې شاجي دی
بله اجي صاحب تو خو تاسو ځخه اورو خبري وکي
مننه مو خپل ولایت الحمدلله مو ورغونه لرو یو غتر نه کړو د یو د رنداب وځه نو په دوه دوه کې ان شاء الله وبسته د رنداب ورو ته دې شه ډیر پرخت او وګورو زموږ په سړیدو سره سړی زونه چې له موږ به د لوی هغه دې دې څه ویږي او هغه یو مخکوت شو هغه په بل کې ما تر وښه نه ګرځي دې چې راوستلې دي نو ان شاء الله کال په الحاضر موږ آباد مو بل څه نه وته زړه ورسره او مرزونه په وکول د د شفر پارو یا فوکو رنگ ورخار مگر څه وايي هغه د انی ترخیزي او له محترم او ملمنو د خنډه پسنه ده چې ولې د هوا ګرمیږي آیا دا د نفوسو زیادت ته تابان د نفوسو سره مشینري زیاتېږي، حیوانات هم زیاتېږي، او اوبه کمه ځکه ښه جاذبه وي په ځمي کې، په سړن ځکه ښه جاذب کوي، او په دودي کې تودن ځکه دا
صحیح. ډېره مننه حاجي صاحب توخی، کور دې ودان، ور به شو مېلمنو ته. اول خو باید اورېدونکو ته هغه ته چې وروسته له راډیو یې چالانه کړې ده او له موږ سره یو ځای شوي دي ووایم چې زموږ مېلمانه دي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی د کلیفورنیا پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی، انجینیر وحیدالله صادقی د اوبو د مدیریت متخصص، او ډاکټر لطفالله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد چې تازه له موږ سره یو ځای شو. لومړی صافی صاحب، تاسو ته درځو، د اورېدونکو خبرې تاسو واورېدلې، که په دې باندې تبصره لرئ په دې تبصره وکړئ، او زمنن ووایاست چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغه وروستیو ورښتونو به په افغانستان کې د وچکالي مشکل ختم کړی وي.
لومړی د هر څه زه خپله سلام وړاندې کوم تاسو ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته او قدرمنو مېلمنو ته، او دوهم کسانو ته، هیوادوالو ته چې د وروستیو ورښتونو د کابل زیانمن شوي دي، او له دې ناورین څخه اقتصادي او اجتماعي زیان ورته رسېدلی، او ته خپل خواخوږي څرګندوم. دا وروستي سږ کال تمه کېده چې ورښتونه زښت زیات په افغانستان کې وسي، سره له دې چې دا منګه په دې تېره اونۍ کې د دې شاخدو چې ورښت په بېساري کچه زیاته شوه، لیکن بیا هم موږ ویلی شو چې سږ کال سره له دې چې اټکل کېده چې ورښت زیات وسي په افغانستان کې، او هغه دلیل دا و چې سږ کال د النینو کال چې یو اقلیمي پدیده ده په نړۍ کې، د هغې دې پدیدې له وجې نه د تودوخې درجه له نورمال څخه جګېږي، او په ډېرو وچو سیمو کې د ورښتونو کچه هم د نورمال یا منځنۍ کچې یو صد څخه جګېږي. خو موږ شاهد وو چې په افغانستان کې د ژمي په دوه لومړنیو میاشتو کې موږ ډېر د ورښت ډېر کسر درلوده، چې زه ما سره همدا ارقام دي چې د ارقام ښیي د جنوري په میاشت کې موږ 50% په ورښتونو کې کسر درلوده، او په د فبروري په میاشت کې بیا موږ صرف 2% اضافه ورښت د افغانستان کې درلوده، او اوس په مارچ میاشت کې دقیقا فقط 1% اضافه ورښت منګه دلوده، یعنی معادل دی هغه اوسط ورښت د افغانستان کې صرف د ورسته راځو د اپریل میاشت کې. د اپریل میاشت لومړی لس ورځو کې منګه ورښت د نورمال کچې ټیټه په افغانستان کې، او په دوهمه لسیزه یعنی نن شلم د اپریل و لسم نه تر شلم د اپریل پورې منګه د ورښت کچه په بېسارو تیګه لوړه شوه، چې دغه لوړوالی افغانستان کې کورونو ته او خلکو ته زیانونه ورسله، او د سیلابونو لامل سه. موږ اوس ویلی که دغه ارقامو ته وګورو نو افغانستان کې موږ ویلی شو چې دا اورښت څه کال ډېر زیات نه و، سره له دې چې تمه کېده چې باید زیات وسي زیات نه و، صرف دغه
ډاکټر صاحب صحیح ده چې ورښتونه زیات شوي دي او تاوانونه یې پیش کړي دي. دا ووایاست چې لکه څنګه چې یو اورېدونکي مخکې وویل چې کاریزونه ځینې د دوی په سیمه کې بېرته ډک شوي دي، اکثره کاریزونه بیخي وچ شوي وو، له بلې خوا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي دي، ډېرې ټیټې شوي دي، له دې سره څه کومک کړی دی؟ کاریزونه به بېرته احیا شي ورسره؟
بله، کاریزونه خامخا د کاریزونو په احیا کې دا رغنده رول لري، او دا مخصوصا په جنوبي ولایتونو کې لکه اروزګان، قندهار، په هلمند د ورور هم مخکې چې زنګ ولی و د کجکي ولسوالۍ په وضعیت موږ ته وویلي، او له هغې جنې خوښي څرګنده کړه. کاریزونه د کاریزونو په احیا کې دا روغتونه ډېر رغنده رول لري، او
د اوربا د کاریزونو د دیوګو د زیان لامل ګرځي او د ځمکنه یوګو د تغذیه لامل ګرځي چې هیله لرو چې همدا ورښتونه د دې لامل شي اوسېږي او شوي ده خو مګر له بلې خوا نه له دې چې موږ ذخیروي جوړښتونه نه لرو لکه ډیمونه بندونه د اوبو په افغانستان کې ډېر کم دي د کجکی بند او د دهلی بند دا څو ورځې وړاندې
ډېره مننه
بارقام خي چې
سلامت اوسه ډاکټر صاحب لطف الله صافه لطف مکو کور و ډېره مننه له تاسو څخه له انجینر صاحب وحید الله صادقي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی څخه له تاسو اړوندونکو هم مننه یو چې ازادي رادیو او ریزمش پرونه هم دلته پاتره سیږي د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.